درنو اوریدونکو السلام علیکم ز اسمت ساروانیم په دې سات کې تاسو د ازادي په چپو کې خبرونه اورئ چې وروسته به احمد شیبر وړاندې کړي او د افغانستان په اقتصادي وضعیت به بحث وشي. خو لومړی مو رابولم د دې سات خبرونو ته. د امریکا ولسمشر جو بایدن یو وار بیا له افغانستانه د خپلو ځواکونو د ایستلو دفاع وکړه. ترکیه وایي افغانستان ته 200 تنه بشري مرسته استوي او په غور ولایت کې چارواکي وایي چې د جام تاریخي منار وروستیو دو زلزلو زیانمن کړی دی. د خبرونو تفصیل. د امریکا ولسمشر جو بایدن یو ځل بیا له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د ایستلو په اړه د خپلې پریکړې دفاع وکړه او ویویل له دې پرته بله هیڅ لار نه وه. بایدن چې پرون چهارشنبې په سپینه ماڼۍ کې د ولسمشر په توګه د دندې د یو کال د پوره کېدو په لومړني خبري کانفرنس کې خبرې کولې، هغو انتقادونو ته چې پر ده د دغو ځواکونو د ایستلو په خاطر شوي وویل د خپلو اقداماتو په خاطر بخښنه نه غواړي.
To get out of Afghanistan after 20 years.
له شلو کلونو وروسته له افغانستانه د وتلو لپاره هیڅ ساده لار نه وه او نه هم ممکنه وه چې دغه کار به کله وکړي. زه د هغه څه په خاطر چې کړی مې دی بخښنه نه غواړم. خپلو هغو سرتیرو ښځو او سړیو ته ډیر اندېښمن وم چې د کابل هوایي ډګر په لیکه کې په یوه تروریستي برید کې ووژل شول. جو بایدن د همداراز ویل د مخکنی ولسمشر ډانلډ ټرمپ د پریکړې له مخې باید دغه ځواکونه د 2021 کال د می د میاشتې تر پایه له افغانستانه وتلی وی او که چیرې د غوښتې وی چې هلته پاتې شي نو باید د 20,000 او 25,000 ترمنځ نور ځواکونه افغانستان ته استول شوي وی. پنټاګون هغه ویډیو له محرمیت څخه ایستلی او خپره کړی چې د کابل هوایي ډګر ته څیرمه پر یوه کور د امریکا د بی پیلوټ الوتکې د برید څرنګوالی شي. په دې برید کې چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو په وروستیو ساعتونو کې وشو لس ملکي وګړي ووژل شول. نیویارک ټایمز ورځپاڼې د دې ویډیو یوه کاپي د امریکا د مرکزي قواوو د قومندانۍ په وړاندې د حقوقي دعوا د معلوماتو د ازادۍ د یو قانون له مخې ترلاسه کړې او هغه په خپل وی پاڼه کې خبره کړې ده. دا لومړی ځل دی چې دغه برید په اړه چې د اگست په 9 وشو ویډیوي تصویرونه خپری شي. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان پرون اعلان وکړ چې هیواد افغانستان ته بشري مرسته استوي. اردوغان چې په انقره کې د کابینې په غونډه کې خبرې کولې وویل په یوه ریل ګاډي کې به 200 تنه خوراکي مواد، جامې او درمل افغانستان ته ولې شي. تیرونه ملګرو ملتو په افغانستان کې د بشري ناورین د مخنیوي لپاره د 4,400,000,000 ډالر بسپنی غوښتنه وکړه. د افغانستان بانک وایي تر اوسه پورې په پلازمینه کابل او ولایتونو کې د ای ټی ایم 6 ماشینونه فعال کړي دي. د طالبانو د حکومت تر کنټرول لاندې د افغانستان بانک ویندوی صابر مومن په دې اړه وویل
دا لړۍ دوام لري او ټوله هڅه دا ده چې په تدریجي ډول د نورو بیلابیلو بانکونو د صرافي اتومات ماشینونه په مختلفو ولایتونو او مرکز کې فعال شي.
د افغانستان د جمهوری دولت له نسکورېدو او د طالبانو له وخته رسېدو وروسته د افغانستان بانکي سیستم له جدي خنډونو سره مخامخ شو. اوس هم د افغانستان بانکونه خپلو مشتریانو ته په محدود اندازه اسعار ورکوي چې له کبله افغانستان ته واردات له ستونزو سره مخامخ شوي دي. په غور ولایت کې چارواکي وایي چې په دغه ولایت کې د جام تاریخي منار وروستیو دو زلزلو زیانمن کړی دی. دا 800 کاله پخوانی منار چې د اسلامي معماری یا ورزشناک اثر دی د یونسکو له لوري د نړیوال میراث په توګه ثبت شوی دی. د غور د اطلاعاتو او کلتور رئیس عبدالحی زعیم فرانس پرس خبري آژانس ته ویلي چې د جام منار د دوشنبه د ورځې تر زلزلو مخکې هم ترمیم ته اړتیا لرله، خو روستي زلزله نور هم کمزورې کړې ده. د زایم په وینا د زلزله له کبله د مینار ځینې خښتې لویدلې او که ژر ورته پاملرنه ونشي ممکن یو مخ ونړیږي. د جام مینار چې د سلطان غیاث الدین غوري د پادشاهۍ په محل جوړ شوی 15 متره لوړوالی لري. دا مینار په 2002 میلادي کال کې د یونسکو له لوري د نړیوالو میراثونو په فهرست کې شامل شو. د افغانستان د کرکټ تر 900 کلونو کشره لوبډله به نن د پاکستان په وړاندې د مسابقې میدان ته ووزي. دا په ویست انډیز کې د کرکټ تر 900 کلونو د کښو لوبډلو په نړیوال جام کې د افغانستان دوهمه سیالي ده. ورما ورځ افغان لوبډلې پاپو نیو ګینی ته په 133 منډو ماتې ورکړه. د افغانستان او پاکستان د کرکټ تر 900 کلونو د کښو لوبډلو سیالي به د افغانستان په وخت مازیګر په 15 بجې د ویست انډیز په تاروبا لوبغالي کې پیل شي. دا خبرونه لاساجی رادیو اوري. د امریکا ولسمشر جو بایدن وایي شایي روسیا پر اوکراین برید وکړي، خو د په خبره روسی ساریه ولادیمیر پوتین تر اوسه د برید په اړه پریکړه نه ده کړې. بایدن چې پرونې په سپینه ماڼۍ کې د ولسمشر په توګه د دندې د یو کال د پوره کېدو په لومړني خبري کانفرنس کې څرګندونې کولې، دغه راز وویل که روسیا برید وکړي نو له سختو اقتصادي پایلو سره به مخامخ شي. بایدن زیاته کړه پر اوکراین برید به د روسیې لپاره یو ناورین وي، ځکه چې مسکو ته به ډیر ځاني اقتصادي او سیاسي زیانونه واوړي. د لویدیځ او روسیې ترمنځ کړکیچ وروسته له هغې زیات شوی چې روسیې شاوخوا 30,000 پوځیان د اوکراین په پوله کې ځای پر ځای کړل. مسکو پر اوکراین د برید احتمال رد کړی، خو کیف د روسیې په وړاندې له لویدیځ څخه د وسلو د مرستې غوښتنه کړې ده. او مایکروسافت کمپنی د کمپیوټری لوبو یا ویډیو گیم له یوې جوړونکي کمپنی څخه اکټیویژن په 8.5 میلیارد $200 میلیون واخیست. مایکروسافت به د اکټیویژن له رانیولو وروسته د کمپیوټری لوبو له سترو تولیدونکو سره د سیالۍ جوګه شي. د مایکروسافت کمپنی اجرایي رئیس ساتیا نادلا وویل کمپیوټری لوبي د ډیجیټل په ټولو پلیټفارمونو کې تر ټولو هیجاني تفریح ده. د ډیجیټل ټکنالوژي متخصصان اټکل کوي چې په 2021 میلادي کال کې د کمپیوټری لوبو عاید کابو 180 میلیارد ډالر او تر 2030 پورې به شاوخوا 230 میلیارد ډالر ته ورسیږي.
آزادی په چپو کې
در امواج آزادی
احمد شیبریان پرې خبرونه کوي. تاسو کوربه السلام علیکم. د افغانستان اقتصادي وضعیت او د نړیوالو مرستې پر دې موضوع دلته بحث لرو. د افغانستان اقتصادي کانفرنس د طالبانو ملګرو ملتو یو شمېر مرستندویه مؤسسو او خصوصي سکتور د استازو په ګډون د چهارشنبې په ورځ په کابل کې جوړ شو. د غونډې ته د طالبانو رئیس الوزرا مولا محمد حسن اخوند ګیله وکړه چې د دوی د حکومت په رسمیت نه پیژندو او په بهر کې د افغانستان د پانګې د کنګل کېدو له امله د افغانانو اقتصادي ستونزې نورې هم زیات شوې دي.
د افسوس ځای خو دا دی چې موږ غوښتل چې زموږ سره نور په دغه د ملت په راپورته کولو چې زموږ سره خلک همکاري وکړي، خو دوی نور هم موږ وټکول. د دې پر ځای چې زموږ د مظلوم ولس پر ټپونو باندې ملهم کښېږدي، دوی مالګه په وډړه.
په کابل کې د افغانستان له اقتصادي کنفرانس سره په یوه ورځ د امریکا د متحده ایالاتونو د استازو جرګې دریو غړیو جیسن کرو او تام مالیونسکی د ډیموکرات ګوند غړیو او د جمهوری غشتونکې ګوند غړی پیټر مایجر د امریکا د ولسمشر جو بایدن په نوم یو ګډ لیک خپور کړ چې پکې راغلی دي چې د افغانستان د کنګل شویو پیسو یو د پام وړ برخه پریشتي، څو د افغانانو مشکلات چې د اقتصادي ستونزو له امله رامنځته شوي دي یو څه کم شي. د امریکا د استازو جرګې د غړیو ویلي دي چې دا پیسې د بهرنیو مرستو یو برخه وه چې د افغانستان خلکو ته ځانګړې شوې وي، خو د اګست په 15 نیټه پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته د جو بایدن حکومت کنګل کړي. د کانګرس د دې دریو غړیو د لیک په یوه برخه کې راغلي کله چې وروستی امریکایي افغانستان نه ووت، امریکا ژمنه وکړه چې افغانستان یوازې نه پریشتي او دا هغه تیروتنه ده چې امریکا پخوا کړې ده، او هم امریکا او هم د افغانستان خلکو ته ناوړه عواقب درلودل. پولیس کې دا هم ویل شوې دي چې واشنگتن په خپلو ژمنو درېږي، څو باید ودرېږي څو دا ډاډ ترلاسه شي چې په افغانستان کې د تیرو 20 کلونو لاسته راوړنې له منځه ولاړې نه شي. که څه هم د کانګرس د دریو غړو پر ولسمشر بایدن فشار راوستی دی، خو د بایدن اداره ټینګار کوي چې طالبان د بشري حقونه په تیره د ښځو او نجونو حقونو ته درناوی وکړي او په حکومت کې دي له طالبانو پرته نورو ته حق ورکړي، څو د دوی حکومت په رسمیت پیژندل شي او کنګل شوې شتمنۍ یې پرېښودل شي. طالبان وایي چې دوی ټول شموله حکومت جوړ کړی دی او د ښځو د حقونو په برخه کې ژمن دي. دا هم غواړي چې د نجونو ښوونځي پرانیسي. نړیوال بیا په دې برخه کې د عملی اقداماتو غوښتنه کوي. په دې خبرونه کې مو دوه میلمنو ته بلنه ورکړې ده. خانجان علي کوسی د سوداګری د خونو د مدیریه هیئت غړی، د اقتصادي چارو کارپوه دریاخان بهیر، د پخوانی ولسي جرګې غړی ګلالی ساپی، او د طالبانو د اسلامي امارت د مرستو د بیشته کمیسون مشر مولوي شرف الدین. هر کله چې میلمانه په خبرونه کې راسره ملګری شو، یو به تاسو ته معرفي کړو. تر دې دمه د اقتصادي چارو کارپوه شاغلی بهیر راسره دی. تاسو ښه راغلاست بهیر صاحب. ستاسو په باور تر کله د افغانستان اوسنی اقتصادي وضعیت چې نړیوال کنګل شوي پیسې نور پریشتي او طالبان د نړیوالو غوښتنې نه عملي کوي ادامه پیدا کولی شي؟
د لویو بخښونکي خدای په نامه سلامونه او درناوی تاسو ته او ستاسو درنو اوریدونکو ته. په تاسو سره باید ووایم چې افغانستان کې موجود بد اقتصادي وضعیت او بد اجتماعي وضعیت دا د بهرنی ټولنې یا بهرنی مرستندوی هیوادونو هاغه نامناسبو چلندونو هاغه غیر دقیقو محاسبو نتیجه ده چې په تیرو شلو کلونو کې په دې باندې کار شوی و. هیڅ وخت د افغانستان لپاره پس د بوند کانفرانس نه، البته د بوند کانفرانس د پیل نه وروسته تطبیقي بڼه چې پیدا کړه په افغانستان کې نوې حکومت رامنځته شو، هیڅ وخت د افغانستان په پایښت باندې، د افغانستان په اقتصادي زیربناو باندې، د افغانستان د خلکو په بوختیاو باندې، د افغانستان د خلکو په لومړي توګو باندې په هغه اندازې چې مرستې وشوي، په تناسب د هغه اندازې چې مرستې وشوي او په تناسب د هغه اندازې چې د افغانستان د خلکو لومړنۍ غوښتنې وي، هیڅ کار ونه شو په دقیق ډول او نه نمدا نتیجه ده. کله چې یو هیواد کې چې د بحران حالت نه نسبی ثبات حالت تر دی، لکه په 2001 کال کې چې راغی، نو په دې حالت کې زیات تمرکز په دې دی چې امنیت په ماغه شکل چي دی دا تامین شي وساتل شي او د دې ترڅنګ په پراختیایي پروژو باندې کار وشي تر څو چې خلک چې په وسلو مصروفه او په جنگ مصروفه او دوی
بهیر صاحب اوسنی حالت ته زما پښتنه دی، اوسنی حالت تر کله پورې دوام پیدا کولی شي دغه وضعیت؟
فقط ما د مقدمه پنده چې نه کچيري وسه ماغه اشتباه چې په تیر کلو کې شو کوسمو چې بیا باندې انده حالت به شل کال نور به دوام وکا، یعنی په هغه وخت کې په 2001 کې مندا کار وشو تر څو چې په پرختي پروژو باندې په دغه مسایل باندې پنګوچل شي او یو فصد بودجه په جنگ مطلب شو، هم اف بجټ هم آن بجټ دواړه. وسم فعلاً متاسفانه په افغانستان کې فعلاً د موجود نظام چې د موجود حاکم نظام زیات دوی توجه په دغه مسله نه دی چې خلک څنګه د دوی ذهنیتونه د جنگ نه راوړي، سولې ته د دوی ذهنیتونه راوړي، څنګه یو مناسب فرصت را جوړ شي چې خلک په انکشافي پروژو باندې کار وکاو، د خلکو متقابل اعتماد، د خلکو د حکومت او د حکومت د نړیوال ټولنې ترمنځ رامنځته شي. دغه اساسي بنیادی خبرې دي که چیرې شي ورته دغه بنیادی خبرو ته توجه نشي، پنده شکل چې روانه سو پنده شکل به دوام ورکړي. تر اوسه زه متاسفانه زیات د یو مثبت تغییر شاید زه متاسفانه نه یم. تر اوسه پورې هغه کارونه چې شوې دي یو اندازه، یعنی غوونه ډیر پورته شوې ده، اسلامی امارت د بهرنۍ چارو وزیر سرپرست وزیر البته ده او د خپل هغه حلقه چې موجوده ده، امکانات چې لري مثلا د افغانستان په گاوند کې او د سیمه یو تعداد وادو ته دوی سفرونه مکرر سفرونه دلودل دوی خبرې کوي، یو مقدار د خبرې تعهداتو ته یا ژمنو ته خلک یا بهرنۍ ټولنه را حسول شوې ده، اما عمل ته تر اوسه هیڅ کار شوی نه چې دا څنګه عملي کیږي. مثلا د یو نیم میلیارد ډالر مرستو ژمنه، د 3.5 میلیارد ډالر ژمنه، یا د اسلامي هیوادونو کانفرانس کې تعهدات چي شو، دا ټول د تعهد په حد کې پاتې دي. څه وخت عملي کیږي؟ اساسي خبره چې اوس په
بهیر صاحب البته دا د 3.8 یا تقریبا 5 میلیارد ډالر غوښتنه ملګرو ملتو کړې ده، او ممکن لکه څنګه چې ملګری ملتونه وایي دوی په مارچ میاشت کې، یعنی د پسرلی په پیل کې په دې برخه کې غونډه کوي چې نړیوال څومره پیسې دوی ته چمتو کوي څو په افغانستان کې ولګوي. لیکن دلته سوال دا دی، آیا دا دغه بشري مرستې له اقتصاد سره څه کومک کولی شي؟
بله شکه کله دوی د خپل نیازمندی د بودجه په اساس یعنی څومره نیازمندی ده د نیازمندی په اساس دوی خپل غوښتنه کړې چې 3.15 یا 8 میلیارد ډالر ضرورت دا غوښتنه ده تر اوسه دا پیسې راټول شوې نه دي او کله چې دا پیسې راځي ګوره د خو یو حکومت دی حکومتونه دی ته خوشبخت شپږ دېرش میلیونه نفوس دی دا حکومتونه یا هیوادونه یوازې په موسساتو باندې نه آبادېږي د خلکو ولګه او بیچارګي او فقر او بیکاري یوازې په موسساتو باندې نه مرفو کېږي هلته حکومتونه اساسي وظیفه دنده لري حکومتونه د انسجام کوونکو په صفت حکومتونه د هیوادونو د حاکمانو په صفت دوی وظیفه ده چې دوی زمینه سازي وکا یو مقدار د دولت لخوا یو مقدار د موسسات لخوا او په همانګۍ سره مرستې وشي او راشي دا ویشل چې په خلکو کار وشي یو د مرستو ویشل یوازې د افغانستان د خلکو مشکل نه حل کوي چې ته راوړه اوړه راوړه غنم راوړه یا یو کمپله یو شی خلکو ته ورکړه دا غانی یو طبیعي حالت چې راځي یو طبیعي بحران یو مشکل یو جنگ یو زمین لرزه یو شی هغه حالت کې دا کومک کوي اما د افغانستان خلکو ستونزه یوازې دا نه ده دلته د خلکو د بوختیا او مسله ده دلته د انکشافي پروژو مسله ده دلته د خلکو د دوامدار بوختیا او مسله ده د برخه کې حکومت باید کار وکړي چې متاسفانه کار شوی نه دی
بهیر صاحب د طالبانو ویاند ذبیح الله مجاهد د ازادي سپو کې یو پروګرام کې دا خبره وکړه چې دوی تم لري چې لوی پروژې به لشمې وروسته په افغانستان کې پیل شي لیکن تر هغه پورې چې د دوی حکومت په رسمیت نه پیژندل شوی حتی که ځینی هیوادونه له دوی سره ژمنه هم وکړي لکه څنګه چې طالبان وایي ترکمنستان دې ته چمتو دی چې د ټاپي د پروژې په برخه کې پیسې هم ورکړي که چېرته د دوی حکومت په رسمیت نه پیژندل شوی کنګل شوي پیسې دوی ته ورخوشي نسی دوی حتی دغه ژمنې هم د ژمنو پیسې هم نشي انتقالولی او دا پروژې نشي پیلولی نو څه به کیږي
یو بل شیباسه بیا څه بلم زغورم چې یو وضاحت ورکم چې د رسمیت پیژندلو او تر مرستو پورې هلته بیا یو بل واټن شته ډېر هیوادونه دي د نړۍ کې ډېر ټول هیوادونه په رسمیت پیژندل شوي استثنا د افغانستان نه حکومتونه تغییرات راغلي په رسمیت پیژندل شوي دا په رسمیت پیژندل دا یوه برخه ده یا مرسته د مرستو غوښتنه او یا هیواد ته مرسته کول دا بله برخه ده کیدای شي افغانستان ښه اوسلاویګری روانه ده افغانستان په رسمیت پیژندل شي د مرستو جلب د بله خلغلانته یعنی د بله طرحه غواړي دا بله مسله ده د رسمیت پیژندل په دې معنا چې کانالونه خلاصېږي او په د کانالو کې د جریان د مرستو جریان دا بیا یو بیل کار دی دا یو بله طرحه ده یو بیل میکانیزم غواړي یعنی تمرکز د حکومتو باید صرف په دې نه وي چې څنګه یوازینی په یو مسیر یا په یو محدود دایره باندې دوی حرکت وکړه چې څنګه موږ په رسمیت پیژندل شو دا یوه برخه ده ده په څنګ کې متعارف یو نور کارونه هم باید وشي چې د مرستو د جلب لپاره مشخصې طرحې وړاندې شي د طرحو سره منظم میکانیزمونه به جوړ شي دنیا ته دا قناعت ورکول شي چې کله وروسته د چې ته ما په رسمیت پیژنې زه د دغه بشري حقوقو لپاره د خلکو د دغه جغرافي د بشري حقوقو لپاره زه دغه طرحې لرم چې په دې طرحو کې عاملي ارمانونه د خلکو ملي ارمانونه او نړیوال ارمانونه هم ټول په دې کې خوندي شوي دي دغه یو شی چې عام مفهوم لري ټول په یوه باور ورته وسی داسې یو موضوع ته ضرورت شته چې په دې باندې زیات کار وشي د فکرونو منحصر کول په یوه محدود مسئله باندې دا د افغانستان نور اساسي برخې چې باید په هغه باندې کار وشي هغه ټول هیریږي یعنی هلته یو عام فکر یو وسیع فکر په کار دی چې باید وشي افغانستان د اقتصاد بیا رغونې لپاره
مننه د پخوانی ولسی جرګې غړي ګلالی ساپی او د سوداګرۍ د خونو د مدیر هیئت غړی خانجان علي کوزی هم په خبرونه کې را سره شو دوی ته هم شرغلاس وایم لومړی به علي کوزی صاحب څخه پوښتنه وکم ځکه چې دوی د تک په حال کې دي څو دقیقې په خبرونه کې را سره دي علي کوزی صاحب د افغانستان اوسنی اقتصادي وضعیت چې په کابل کې کانفرنس هم ورته جوړ شو تر کله پوری دوام دا پیدا کولی شي نړیوال په خپل خبره ولاړ دي او د طالبان اسلامي امارات په خپل خبره
بله بسم الله الرحمن الرحیم سلام او احترام تاسو ته تاسو دوستانو ته واقع خبره ده سکتوري خصوصي لپاره هم د لوی تشویش دي چې پرون د سکتوري خصوصي نمائندګانو په یو پینل کې غای مومن په دې ارتباط باندې مفصل خبرې وکړل هغه پیشنهادونه چې موږ د امارات نه غوښتنې لرلې او همدارنګه دنیا نه غوښتنې لرلې، هغه وړاندې شولې په دې کنفرانس کې د سکتور خصوصي نمایندګان زما په شمول وو. موږ خپل نظریات یې راکړل. هر څومره چې دا وضع همدغسې مجهوله ادامه پیدا کوي، واقعیت خبره دا ده چې دا د افغانستان د خلکو دغه معضله او دغه تنګنا او دغه مصیبت نور هم پسې زیاتوي. او سات په سات باندې دا اوس خو یو څه د خلکو سره بسپما موجوده وه، سات په سات پیسې ختمیږي، د خلکو پس انداز بانکونه هم په دغسې حالت کې دي، بېروزګاري هم دغسې حالت ته ده. کر چې په اصولو کې په پرنسپونو کې د تېرې دورې کوم مشکلات او ننګونې چې وي هغه ننګونو ته د پای ټکی ایښودل شوی دی. موږ په تېرو دورو کې د امنیت نه ډېر ستړي وو، د فساد نه ډېر ستړي وو، موږ په د اخاذیو نه ډېر ستړي وو، موږ د هر قومندان او د هر والي او د هر یو بې قانوني نه ډېر ستړي وو. اوس دغه ستلسیا ختمه شوې ده، د امارت پر اتک باندې واقعیت خبره ده چې کوم مشکل نشته، مګر دغه عمومي اسکلیټ او عمومي تنفس د سکتور خصوصي قطع شوی دی.
الکوزه سم محترم بیا به هم زما همیشه خبره ده چې افغانان په تیر کې ډیر پاتې وي. د اوس وخت لپاره تاسو طالبانو ته څه پیشنهاد وکړو چې څه وکړي؟
زمون پیشنهاد دا ده چې دواړه طرف گذشت وکړي او یو څه دنیا هم د افغانستان محلي او کلتوري اسلامي اصول په نظر کې ونیسي، او هغه شانتي چې بغوالي په غرب کې دیموکراسي راولي، او هغه شانت دیموکراسي نه، او هم موږ د طالبان نه دا خبره چې د افغانستان د دې جهان یو کور دی، لکه په کلي کې چې یو کور دی، دوم د کلي ژوند نشي کولی، دوم د جهان نه موږ کاروبار نشي کولی، موږ د دوم د همسرګان نه ژوند نشي کولی، موږ د دوم د جهان نه ژوند نشي کولی. موږ باید تجارتي رابطې ولرو، موږ باید اقتصادي رابطې ولرو، هغه څه چې خپل وطن تولیدېږي هغې باندې ظرفیتونه جوړ کړو، او د نورو ملکونو نه چې راوړو په هغې باندې هم پابندي نه وي، او هغه د خلکو ضرورتونه رب کړو، او حتی هدې ته ورسېږي خودکفا شو او خلکو ته روزګار پیدا کړو. یوازنۍ لار دا ده چې سکتور خصوصي حمایه شي، او د سکتور خصوصي لومړنۍ حمایتګري دا ده چې زه اوس نن بې واسطه دروازې وړم، دروازه را پورې پورې ده، زه غواړي نشم راوړلی، زه خپل مال وړمه هندوستان ته، چېرته مې جمهوري وړي دي، پیسې بېرته افغانستان ته نشم راوړلی.
لالکوزی صاحب سره مو ټلیفوني رابطه قطع شوله. آغلی ګلالی صافی د پخوانی ولسی جرګې غړی، که تاسو ته راشم، ستاسو په باور باندې آیا د نړیوالې ټولنې دغه فشار چې په طالبانو باندې شته دې ته به طالبان غاړه کیږدي؟ مثلا د بشري حقونو موضوع مطرح کوي، او د نجونو د ښځو د حقونو مسله مطرح کوي، همدارس د ټول شموله حکومت.
بسم الله الرحمن الرحیم، زه هم خپل سلامونه تاسو ته ځانو اوریدونکو او میلمنو ته وړاندې کوم. بلې، متاسفانه افغانستان په داسې حالت کې دی چې د یو خانه د بین المللي فشار دی یا خارجي فشار دی چې باید نړیوال هغه اساسي حقوق چې په کنوانسیونو کې او په قانون کې ورته ځای ایښودل شوی هم دی، او هم اسلامي حق دی هغه د خلکو د ژوند، د کار او د تحصیل او د بشري حقوقو برخه ده. هغې کې باید در تنه د بین المللي فشار نه اوسي، د فکر کوم یو اجتماعي فشار دی چې هم باید طالبان دې ته غاړه کېږدي. بالاخره په نړۍ کې که غواړي دې د سیالانو سره سیال شي، باید هغه کارونه وکړي چې ټول هیوادونه ورته پابند دي، که دا رقم یعنی طالبان هم خپل د یعنی هغه خبر باندې چې ولاړ دي چې ګویا باید حتما دا رقم وشي، دا کار نه لري، باید کله کله په ژوند کې باید معاملې وشي. یو خانه افغانستان داسې هېواد نه دی چې خپل په پښو ولاړ اوسېږي 100%. دا یو دا چې اقتصادي مشکل لري، او نړیوال ټولن ته ضرورتونه لري. دا یو لار د بل د جمعګه د سیو بدبختانه د جغرافي د نگانه په دسي او موقعیت کې چې موږ اته ګاونډیانو ته خپل محتاج دفعه چې موږ باندې د ترانزیتي لارې تړل کیږي تاسو ګوري چې څونه اقتصادي ستونزې په فرانسې کې دي. باید موږ خپل همسایګان سره هم هغه رقم معامله وکړو چې په هغه معامله کې زموږ خیر هم وسیږي او هغه هم خپل لاسونه دا رقم نه کیږي چې یو طرف همیشه موږ وغوړو او بل نورو ته خپل پابندی ونښیو. که طالبان غواړي چې نړیواله ټولنه په رسمیت وپیژني وایي هغه معقولو خواستو ته د هغې مثبت جواب ورکړي او هغه خواستې چې د هغې هم د حکومت د طالبان د حکومت په نظر او یا هم د افغانستان د اکثریت ملت په نظر باندې معقوله نه اوسي معلوم ده د هغې پې کولی شي جواب ووایي چې دغه خبرې زموږ سره زموږ د کلتور سره یا زموږ د مذهب سره ناسازګار دي موږ دې سره موافقه نه لرو. اما دا پاتې کیږي چې د ښځو حق دی چې دې کې خو هېڅ کوم ممانعت اسلامي ممانعت دینی ممانعت نشته. متاسفانه یو تعداد خلک هغه دین باندې سم نه دي پوه شوي هغه برخه چې مثلا د اجاب برخه تاسو ټول قرآن ته مراجعه وکړئ دغه شیان چې دی وایي دغه اجاب چې دی ترسمهي خلکو ته دا یو اسلامي اجاب نه دی. دا یو مثلا
البته نړیوال د حجاب مسله نه یادې نړیوال فرزند د مکتب مسله یادې چې فکر کوم غډې راځونه ده.
بلې خزوغه مخته دغه د حجاب مسله دونه کله کني چې اقتصاد د خونځو د مدرسو او د تعلیمي مسلات د پرانیست لپاره د معنی ګرځي دغه خبرې ټول دې کې شاید معقول خلک به کې سنوي ما په دې کې ما زیاتره ډیر د هغه خلکو د اغیز لاندې شي دغه د دین زیاتر په معناتو باندې دې کلک ولاړ دي. نو باید هغه څوک چې عالم د دین دي په دې کې هغه باید د نورو سره کار وکړي او خلکو ته پوهاوی ورکړي خپل خلکو ته پوهاوی ورکړي اوس نه امر بالمعروف ده. باید دلته بالکل د دینی مسایل د څول د لارې نه د رامش لارې نه د امرګې د لارې نه خلکو ته پوهاوی ورکړي هیڅ وخت په زور نه کې چې د ګیره وګدا پریده. دا یعنی تاسو فکر وکړئ چې په کوم فرض ویل شو ته اوس نه دی که څوک غواړي ثواب کې خپل ګیره وګدي او که څوک غواړي دغه ثواب ردی اناناتو سناتو فرض دی ټول ګډوډ کړی دي او خلک هم ډیر مخشوش کړی دي.
سلامت الکوزی سپ ټلیفون برته رخ شو بهیر سپ تاسو به بیا راشم. الکوزی سپ اغه مخکنی سوال تاسو د افغانستان د سوداګری د خونو د مدیره هیئت د غړي په توګه او د یو سوداګر په توګه او د افغانستان له اقتصادي چارو د یو آگاه په صفت باندې څه پیشګویي کوي که دغه اوسنۍ وضعیت دوام وکړي درې میاشتې وروسته به افغانان غوړي او وړه ولري؟
دا تشویش ته دی. زه وبخه چې په تنګي وخت جان کې مو لوګر نه را روان یم یو څه مشکلات دي په ټلیفون کې. اما ما مخکې مو وویل چې یو څه زمونږ ستونزې په جهان پورې اړه لري. جهان فقط هغه څه چې حداقل دوی دا کومکونه کوي د دې کومکونو نه اول دا مهمه ده چې د سکتور خصوصي پیسې ازادي کې حداقل چې موږ غوړي او وړه او دا شیان راوړو او کدا نه کې نه دا خو معلومه خبره ده چې هغه څه چې موږ راوړو دوه حالت دي. دا اوس چې موږ پیسې لګو په یو 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 لک ډالر باندې زموږ شپږ لکه اووه لکه ډالر کمیشن راځي چې دغه د لارې نه لیږو د ترکیې د لارې نه یا په سره کښه د دوبۍ د لارې نه لیږو دا قیمتي چې خو دا ډېره اوستلې ده. دا خو چې په یو یو ته په یو لک روپۍ یو شی اخلي هغه ته په یو لک لس زره تمام شي طبعاً ته به پرې محصول ومچې. نو بنام په دوه میاشتې کې خو څه زه اوس وایم چې دا ژمی په ډېر په حالت کښې دی. دغه بلملي کومکونه راغلي یو څه فرده شاید وشي اوس هم ډېر زیات قیمتي ده اوس هم ډېر زیات مشکلات دي. دغه د قزاقستان نه موږ وړه اوسیان راوړو دغه حادثه چې پیدا شوله دې هم په موږ باندې منفي تاثیر وکړو ګرچې اوس بېرته وضع ښه شوې ده او مالونه راځي. نو زما هیله دا ده چې دنیا هم باید دې ته فکر وکړي او بالاخره د طالبانو نه مې هیله دا ده چې باید دوی کې هېڅ شک نشته دی چې دوی په جنګي ساحه کې لاسته راوړنې لري او کامیاب شوي دي او دا د ټول افغانستان لاسته راوړنې دي. خو په اقتصادي لحاظ باندې دا ماموریت هم د په مخ کې پروت دی چې د خلکو د اقتصاد غم هم وخوړل شي.
مننه الکوزی صاحب. بهیر صاحب تاسو څه اټکل کوئ د افغانستان د اقتصاد په برخه کې لکه څرنګه چې الکوزی صاحب هم توضیح او تشریح کړه آیا افغانان به په راتلونکو دریو میاشتو کې عام افغانان خوراکي مواد ولري که دا وضعیت هم داسې دوام وکړي؟
البته په تاسف سره باید ووایم چې که چیرې وضعیت پنده شکل روانی څه مثبت بدلون روان سنشي څه تغییرات را نشي څه د موضوعاتو باندې یو څه د هغه د نرمښت نه کار واخیستل نه شي، دا وضعیت به لا بدتر شي. یعنی په دا حالت کې نه پاتې کېږي، د اقتصادي لحاظه د خلکو وضعیت به ډېر خراب شي. ته فکر وکړئ اوس خو ژمی دی، او البته ژمی کې بیا ډېر ستونزې دي. سرلی کې خلک د خپل د کاروبار پسې وځي، نو کاروبار په پیسو په امکاناتو باندې کېږي. پیسې او امکانات چې افغانستان مالي سیستم کې پیسې کافي اندازه موجود نه وي، خلک د خپل تجارتونه پر مخ وړلی نه شي، خو بې له شکه چې دا مشکل پیدا کېږي، مشکلات زیاتېږي، وضعیت به نور هم خراب شي. ښه به دی چې البته نړیواله ټولنه هم یو څه مقدار د بشري مرستې او بشري کومکونه د افغانستان دپاره دا د سیاست نه یو مقدار بېلې کړ. یعنی زیات سیاسي برخورد دا به ډېر دا د بشرپالنې د شعار سره البته په تناقض کې دي، یو مقدار که د سیاسي مسایل د اقتصادي مسایل ګرچي بعضې مسایل دي چې دا نه بېلېږي، سیاست اقتصاد یو بل سره تړاو لري، خو دنیاوال باید په دې پوه شي چې افغانستان ډېر بد وضعیت کې دی. دا شپږ دېرش میلیونه خلک ډېر په ستونزو کې دي. البته د دغه ستونزو نه دوی خپله متاثره شوي دي، ډېر زیات مهاجرتونه دي. دا مهاجرتونه د دوی د دغه مهاجرتو لمنو زیانونه او مشکلات ټول دغه هیوادو ته، که اروپایي هیوادونه دي، امریکایي هیوادونه دي، آسیایي هیوادونه دي، دوی ته هم ضرر رسېږي. دوی خپل انداز متاثر دي، ترکیې نه نیول تر یونان او تر نورو اروپایي هیوادو پورې دوی متاثره شوي دي. دندنه ښه به دی چې دغه یو مقدار بیل شي، افغانستان ته یو مقدار د تعامل نه کار اخیستل شي. دا خو د دنیا نه زموږ غوښتنه ده. د ننه په اسلامي امارت کې تاسو فکر وکړئ که چیرې ډېر عامیانه وایي یوه کورنۍ ده، او دا کورنۍ د ماشومان وږي دي، نو د وږو ماشومانو دپاره دوی دپاره چې دوی تلف نه شي، دوی دپاره یو امکانات د درس تعلیم یا مړډوړۍ برابر شي، نو دوی باید د هېڅ نوع خودګذارۍ نه دوی باید کار واخلي. یعنی دوی باید ډېر سره آرام شي، او ډېر اولویت بندي وشي چې افغانستان کې فعلا اولویت د موږ دپاره څه دي. یعنی د یو حاکم نظام په صفت داسې فکر وشي چې افغانستان لپاره اولویت شیدي، اولویت د افغانستان د وګړو خلکو لپاره دی، عمر ډوډۍ برابرول دي، او د په څنګ کې د ډوډۍ په څنګ کې خلک تعلیم وغوړي، د تعلیم زمينه مساعده ول دي. دا خو خلک خو د پخوا د شل یا دیش کال خلکو پخوا کلون خلک نه دي، د خلکو ذهنونه خلاص شوی دي، خلک د درس پسې دي، خلک د افغانستان غوړي چې سیال کده نورو او گاونډي او نور منطقو هیوادو سره. یعنی دلته کې نجونې دي، کالکان دي، دوی د مکتب او درس او تعلیم او پنتونو پسې کې د پنتونو دروازې تړلې دي. یو مقدار دا بی باوري او بی اعتمادي او بیچارهګي د خلکو صرف د یعنی د لحاظ نه ده، د وجه چې ډوډۍ ورته نه رسي، ښه ډوډۍ به نه رسي. خلک نورم هر څه چې ګوري، هر څه چې سترګې غوي چې وګوري، چې د تعلیم لپاره د ما څومره امکانات دي، پنتونونه ټول تر نن پورې تړل پاتې شول. یره دا د افغانستان د لپاره غرض ده. جردی به موږ یو څه ګاونډ هیوادونه او نور هیوادونه بیا غوښتي چې موږ بشری نیروغ وړو. زموږ خپل متخصص بشری نیرو د افغانستان په وټلو ده، او یو تعداد نور په افغانستان کې ټول بیکار پات دي. بیا غږ راپورته کیږي د افغانستان د خلکو په زخمو باندې مالګه دوړول چې موږ بشری نیرو تاسو لیګو. یعنی دغه وضعیت نه د افغانستان باید راووزي. د خلکو اعتماد باید بیرته احیا شي، په ده باندې باید زیات کار وشي. حکومتونه په خلکو کېږي، د خلکو د حکومت ترمنځ هر څومره چې فاصله کمیږي، په هر ممکنې طریقې دا د حکومتونو د بقا او د حکومتونو د دوام په معنا ده. افغانستان وضعیت فعلا که چیرې پنده منوال روانی، زه هیڅ داسې خوشبینه نه یم ورته.
مننه. له یوې خبرتیا وروسته اوریدونکو ته مخه کوو، او د دوی نظر به هم له تاسو سره، له ښاغلي بهیر له تاسو سره، او اغلی ساپی له تاسو سره شریکم. د محترم الکوزی ټلیفوني رابطه قطع شوې، او دوی ابداشمنه را سره کړې و چې د لنډ وخت لپاره به په دې خبرونه کې ګډون کوي.
د اونۍ تاو د مسایل د ازادي په څپو کې پروګرام کې لمیلمنو سره څېړو. دا خبرونه هر پنځشنبه د ماسپښین له دوه د مازدیګر تر څلور بجو له ازادي راډیو.
مخکې تر دې چې اوریدونکو ته مخکې کړو، یوه یادونه وکم. د خبرونې په پیل کې ما دا خبره وکړله چې د طالبانو د اسلامي امارت د مرستو د ویشت کمیسیون مشر مولوي شرف الدین به هم په دې خبرونه کې برخه سره واخلي. دوی ژمنه کړې وه، خو اوس دوی وایي چې څه کار ورته پیدا شوی دی، په دې خبرونه کې ګډون نشي کولی. د اوریدونکو د پیغامونو له خاطر موږ دغه شمیرې لرو: 00420221120501. په دې شمیره تاسو کولی شئ چې ټلیفون موږ ته وکړئ، او تاسو کولی شئ چې په 00420221120501 په واتس اپ کې تاسو لمر سره ګډون وکړي او تاسو کولی شئ د اسکایپ لاره هم په خبرونه کې برخه واخلي او ریډون کو ته مخه کو مهرباني وکړي ازادي په سپوت پروګرام دی یا و ریډون
السلام علیکم سلام
وعلیکم
احمد شیبر صاحب سلام او نیکی لتاسو ته محترم ملمنو ته د ازادي او رادیو او ریډون کو ته سلام او نیکی هلی وړاندې کوم
وعلیکم السلام مهرباني
کشمیر خان زرمالوالم لخبر پښتونخوا هری پر نه مړی کني ولی
مهرباني
زه به یو لر نظر ورکم د دې موضوع په اړه چې شیبر صاحب کینن طالبان ګوره دا څومره غټه راستراول نه ده چې مثلا امن دا ټول کني ول څه ده الحمدلله هوایی بریده نهسته چاپی به ورکې دي هر څه به ګډ ود او خلک به په خوف او خاغه کې واغه هر څه ختم شي دي نو دا غوښتل چې دغه موږ په دې دې نه دا غوښتل کوم چې به یو څه د غم مظاهره باید وکړي چې کدا خو ګوره په څه ډول څنګه مې است کې دی یو کور اداره شو کوم چې کول انده خو یو هیوا
bale
دې ته په لاره چې دې یو خبره ده او بل من المنونه دې ما کنه ده شاید هغه نور هوادونه نه بغیر دا یو یورپي هوادونه یا امریکا سپسر کې ده دغه نه علاوه دا څومره ضرورت دي چې د طالبان اسلامي حکومت رسمي توګه ځینی او بل خبره ده چې بر صاحب چې اسلامي
ستاسو ټلیفون ژغ قطع وصل کیږي وزن ملوال صاحب ستاسو ټلیفون ژغ سم نه اوریدل کیږي وسمه ده وسمه به تر اوسه
نو مخ چې خبرونه خبرې دی واورې دي کړ بل تر
نه هغه واورې دي پښتنه مو وکړي لطفا
پښتنه مې دا به چې دغه امریکا او د یورپي هوادونو نه علاوه یعنی هغه پر رسمي توګه پیژندي او نه پیژندي اسلامي هوادونو سره څومره ضرورت ده ځکه چې دا خو سفارتي تعلقات دي مثلا تجارتي معاملې دي دا خو ډېر ضرورت دي دغه پښتنه
مننه البته خو ویل هغه هم تر اوسه پورې نه دی ویلي چې پر رسمي توګه پیژني بل اوریدونکو ته مخه کوي ازادي په سپوت پروګرام نه مهرباني وکړي
السلام علیکم شیبا صاحب سلام تاسو استاد دې منو ته ورته کوم چې نه غواړم کاپ څولاد نو خبرې کوم
مهرباني
شیبا صاحب که چېرته دغه نړۍ مثلا واقعان په افغانستان کې امنیت غواړي او افغانستان کې صلح غواړي او د افغانستان خلکو خیر غواړي نو په لاره په افغانستان کې امنیت ښه برحال حکومت دې په ټول افغانستان کې امن او امان دې ها سره کوم شي شپه ورځ یو سره نبل سره لاړ شي هیڅ خبره نشته ده نوړی نه موږ اهلیت چې موږ کوم سرکارو کې دا پرفټو پیژني او کوم پنګ چې د افغانستان څنګه شوه دا ورته ورکی او د افغانستان خلکو د کار او روزګار پیدا شي دا به هم د نړۍ په خیر هم د افغانانو په خیر د زکه چې دا په ډېر ډېر ښه حالات ده او دا کوم سرکار چې څه ځخ موږ د ټول قتل عام روانو ټول افغانان تباش کړي صحیح ده په کارونو کې یو څو نه پر یو څو کور به پام کې وګرم اطراف هغه ټول تباش کړي شل کلو کې
مننه بل اوریدونکو ته مخه کوي اسره په سپوک پروګرام نه مهرباني وکړئ تاسو په لاین کې یاست مهرباني تاسو خبري وکړئ لطفا دا ټلیفون قطع شو بل اوریدونکو ته مخه کوي مهرباني وکړئ اسره په سپوک پروګرام ده
سلام علیکم جوړه بخیر وروره
مننه مهرباني
د هلمند ولایت ګرمسیر ولسوالۍ سیمه لري کړنې وجه ده
مهرباني
مشکل مې دا وروره بس ان شاء الله وروره غواړم و ساده په خو واشت کا ختم سوي وروره دا غلاوی څه سیبر کې سوي دي او دا ما ټول دغه ته خاص دي دغه ته
دا ټلیفون هم قطع شو بل اوریدون کې ته مخه کوي اوسه ریپ سپوک پروګرام دی مهرباني وکړئ تاسو را سره یاست په لاین کې د دې اوریدون کې ژغ نه اورو ملمنو ته به ورش اوریدون کې هم دومره وي اوریدون کې انتظار هم پاتې شو خو ژغ مو سره وانه اوریدو اغلی صافي کستا سو نظر واخلم د دې ملمنو د اوریدون کو د پښتون په برخه کې یو لړ نظر لطفا
څټ هم یو معمولا د دې خپې کولې چې امن شته او امنیت شته باید یو د نه زما په نظر دی خو د امنیت خبرې کولې یو یو ورو شه د رسمیت پیژندل موضوع مطرح کړه ولوم دا یو واچ پر رسمیت نه پیژندل شي هغه سیاسي او اقتصادي چارې په سم مختنه دي اما د رسمیت پیژندل لپاره باید یو سلسله مسائل چې باید هغه برابر وسی چې څو ملتونه په رسمیت وپېژني. دلته تاسو ګورئ چې اول قدرتونه د نړۍ تقریبا ټول هېوادونه د لاس لاندې دي او د فشار لاندې دي. هغې نشي کولی بې د دې چې همسه چې وایي چې ټوله دنیا اوس یوه شوې ده، دوی یو بل ته ګوري چې څه کېږي. مالدار هغه وخت چې په رسمیت وپېژندل شي شاید اقتصادي چارې هم په سمه مخته لاړ شي. نو مګر د دې دپاره چې په رسمیت وپېژندل شو، هغه ابتدایي غوښتنې، هغه ابتدایي حقوق چې باید خلک غواړي، هغه باید 100% په ثبوت خلکو ته په رسمیت یعنې تضمین شي چې څو هېوادوال خپله خپله ځان راحت وګوري، او یو کار دې وشي چې اصلا خپله د خلکو غږ پورته شي چې باید دوی په رسمیت وپېژندل شي. مثلا یو داسې یو مجلس وسیږي چې خپله د خلکو استازي وغواړي چې د حکومت په رسمیت وپېژندل شي. اول خو هماغه چې وایي چې د خلکو قناعت چې حاصل شي، فکر کوم بیا دنیا هم دوی ته نشي ویلی چې نه موږ تاسې نه غواړو. نو بهتره دا دی چې د خلکو غوښتنې یعنې په پام کې ونیول شي، څو چې خپله خلک د افغانستان خلک دې ته راوپاسېږي، وګوري چې موږ غواړو چې زموږ هېواد استازي په رسمیت وپېژندل شي. یو خو د سیاسي د رسمیت پېژندنې دي، او یو اقتصادي مشکلات دي چې فعلا زموږ لوی مشکل اقتصادي مشکلات دي چې په یو بد ناورین کې موږ واقع شوي. یو خو نه موږ سره واقعا جفا وشوله دا چې بانکونه یو سره تړل شوي، یو بی باوری په ملت کې راپارته شو. تاسو ګورئ هغه چیز پیسې چې اگر چې هغه چا چې غلا وکړه، هغه چا چې فساد وکړه، هغه پیسې اوس په افغانستان کې نشته. دا د خلکو د خوارو خلکو پیسې دي چې په بانکونو کې قید پاتې دي، او هر یو د لاس روپۍ په اخیستلو د پاره ساتونه په قطار کې درېږي. نو دې ته باید ډېر جدي پاملرنه وشي، ولې چې که څوک غواړي چې د فساد او د مفسدینو پیسې قید کړي، لطفا دې مراجعه وکړي د دوبۍ په بانکو ته، د ترکیې بانکو ته، د سویس بانکو تا وتا د امریکا بانکو ته. هلته هغه د غلا پیسې د پټشي
وي. البته ترڅو چې په بخښه، البته ترڅو چې په رسمیت نه پیژندل شي، امدا کار هم ممکن نه ده. په دې برخه کې به د رسمیت پیژندلو په ارتباط به د طالبانو د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر امیر خان متقی خبرې له تاسو سره شریک.
بشری مرستې لنمحاله ستونزې اوارول شي، خو د دې لپاره چې افغانان پر خپلو پښو ودرېږي، د چا د اوږو بار او له هېواده وتلو ته اړ نه شي، په کار ده چې د ملي ځان بساینې لپاره د سترو اقتصادي پروژو پلي کېدو ته لاره هواره کړو.
دغه د سترو پروژو موضوع هم له دې سره تړلې ده چې د طالبان حکومت په رسمیت وپېژندل شي. اغلی صاحب بیا هم ستاسو نه
دغه جمله د متقي صاحب زه ډېر معقوله ګڼم. واقعا د دې دپاره چې افغانستان خپل په پښو ودرېږي، باید دوی ته دوی باید په رسمیت وپېژندل شي. د دې دپاره چې دوی په رسمیت وپېژندل شي، دوی باید افغان ملت، د افغان ولس هغه هیلې او ارزوګانې باید دوی پوره کړي، باید قناعت حاصل کړي، باید ملت دغه اول دغه ملت باید دغه حکومت په رسمیت وپېژني. د دې لپاره باید
اغلی صاحب په دغه رسمیت پیژندلو په برخه کې ځینې ډیر زما په فکر باندې ډیر واړه ګامونه دي چې دا نه دي اخیستل شوي. مثلا دغه اوس ژمی دی په هلمند کې، په کندهار کې، په ننګرهار کې چې ګرمسیر سیمې دي، هلته د نجونو مکتبونه بند دي. او کله چې دغه موضوع په اروپا کې، په امریکا کې، او په نړۍ په سطح باندې، حتی په قطر کې، د قطر بهرنیو چارو وزیر هم دا خبره کوله، دا موضوع یادی چې خلک بیرته فاصله نیسي چې د طالبان حکومت په رسمیت ونه پیژني. ستاسو په باور باندې ولې دغسې واړه موضوعات پاتې دي، او په دې برخه کې طالبان ګام نه اخلي؟ البته متاسفانه د طالبان استازي په خبرونه کې برخه راسره ونه اخیسته، کنې دا سوال باید له هغوی ما کړی وای. مهرباني.
بله، همدغه خبر ده. یعنی ګوري موږ چې وایم چې باید اول د افغانانو افغانان خپله باید خپل حکومت په رسمیت وپېژني. دا همدغه دی چې ته مکتبونه پېتړې، پوهنتونونه پېتړې، د کار زمینه اوس مثلا دغه اوس اکثره د خدمات ملکي مامورین بیکاره شوي دي. هغه رئیس مثلا چې خدمات ملکي د تاریخ راغلی کار یې کړی، ته دا بیرته کوې. مثلا د ساتامې رئیس، مثلا د چارتازی رئیس، مثلا دا ریاستونه، دا خو ډېر مسلکي دي، دا خو ډېر مسلکي خلک پکار دي، او موږ یې لرو.
ټول فضل د خدای ټول فرانه دی کړی. امریکا هم دغه کار چې مثلا ټول تشویقي داسې اویراسې واچوه اوله ورځ په هغه تیاري په درولو باندې چې خلکو کې وحشت ایجاد کړي چې باید وتښتي، دغه هم دغه یو دښمني وه د ملت سره. زموږ هغه ملي سرمایه چې زموږ لوستي خلکو دی کوشش کوي فره د بل خوانه خپل طالبان ورته زمینه برابروي چې تاسو د دې ملک فرار وکړي. مثلا څو ورځې مخکې مصر یو رئیس د یو برخی چې د خدمات ملکی برخه وه، ما ورسره تماس خپله ونیوه چې څنګه یې په کارې وی نه ولا زه خو درته کړی او هېڅ پوه نه شوم چې ولې باید هغه بېرته شي. هغه نه کوم سیاسي مخالف و، هغه نه کوم جنګي سړی و، یو رئیس و، یو انجینیر و، یو دانش سړی و. نو ته ولې دا رقم خل بېرته کوي؟ دوی څه وکړي؟ دوی باید لاړ شي ایران کې مزدوري وکړي، دوی باید لاړ شي په ترکیه کې مزدوري وکړي. خو دغه کارونه باید طالبان بالکل ورته ژمن اوسېږي، باید د پخواني کارمندانو سره قطعا لاسه وایي مونږ د ټولو ماشینه ورکوم، نه ورکوي د ټولو ماشینه. باید هغه څوک چې کار کوي، هغه څوک چې تروسه پورې په څوکۍ کې دی، باید بېرته نه شي. مسلکي خل بېرته کوي په یوازې یو زموږ یو جنګي سړی یا یو مولوی دی او دی وروره هر ځای خپل ځان ته مسلک وړي. نو دغه مکتب چې د جراکي دی باید مونږ ورته چاپېریال غواړو، دا چاپېریال برابرولی شي. تر آیا ټولو ته ټولګي بېلولی شي؟ ټولو ته زنانه استادان برابرولی شي؟ که نه شي برابرولی، خو هغه مجبور دی چې د نورو سره یو ځای یو نارینه استاد ته غوږ ونیسي او درس نه زده کړي. په دې کې کوم ګناه ده؟ آیا په قطر کې چې یو اسلامي هېواد دی دغسې کار نشته؟ آیا په اماراتو کې مثلا په اندونیزیا، مالیزیا، ټول تاسې زه مالیزیا ته تللم او یو فیصد په پوهنتون کې پروفیسران ښځې نه وې. ته دغه رقم یو شرایط لرې چې ته دوه جنه په جنکې باید په بزنس کې کړې. دا واړه خبرې دي چې ډېر لوی عکس العملونه راوړي. او که طالبان غواړي چې په رسمیت وپېژندل شي، باید یو لږ تمکین وکړي او باید د نورو هغه بشري لاسته راوړنې چې نورو خلکو خپل په هېوادو کې کړي دي او هغې نه استفاده کړې دي، هم باید دغه لاسته راوړنې استفاده وکړي. مګر باید مجبور نه شي چې د فرار د دا لویه سرمایه ده، دا ډېره لویه سرمایه ده.
بهیر صاحب، مخکې تر دې چې تاسو ته راشم، د اقتصادي چارو د کارپو محمد اجان مرزي نظر له تاسو سره شریکوم. دی وایي چې طالبانو ته پکار دی چې د اقتصادي ستونزو د مخنیوي په خاطر د نړیوالو غوښتنې ومني. دا څرګندونې سره ورو بیا ستاسو نظر اخلم.
باید ویل شي چې دا ټولو ته واقعا د تعجب خبره ده چې له یوې خوا د طالبانو حکومت مالي مرستو ته اړتیا لري او له بلې خوا د نړیوالې ټولنې وختنو ته هغوی سر نه ږدي، یعنی له هغوی سره تعامل نه کوي تر څو چې دا مرستې ترلاسه کړي. اما زه فکر کوم چې هغوی به په اصطلاح په یوه سترګه د چین خواته ګوري او دا سوچ پکوي چې چین به وکولی شي چې هغه مرستې چې له لویدیځې نړۍ نه ترلاسه کولې چین هم افغانستان ته ورسوي. اما دا خبره باید به طالبان حکومت هم هیر نه کړي چې چین هم بې له دې چې خپل اقتصادي ګټې چیرې وګوري هیڅ چاته مرسته نه ورکوي او دومره مرسته، یعنې نه تر لسو میلیارډ ډالر مرسته به چین حاضر نه وي چې د طالبان حکومت ته یا افغانستان ته ورکړي، بې له دې چې وګوري چې په افغانستان کې خپلې ګټې یا اقتصادي ګټې لري. له بلې خوا شاید د طالبان حکومت یا زیاتره خلک هم په دې سوچي چې موږ په افغانستان کې معادن لرو، له دې نه به ګټ ترلاسه کړو. اما باید دې خبره ته هم موږ ګوته ونیسو چې معادن لا تر اوسه د خاورو لاندې دي او د هغوی د استخراج لپاره یو ډېر اړتیا موجوده ده. یو اقتصادي زیربنا باید تشي تر څو چې له هغوی څخه کار واخلو.
بهیر صاحب، په دې برخه کې ستاسو نظر څه دی د چین د مرستو او د معدن؟
یم بالکل که چیرې دا موضوع داسې بیا لږ تخصصي سره پرې بحث وکړو، منطقوي سیاستونه په ده کې سره وڅېړو، هلته بې له شکه هر غټه اقتصادي پروژه چې په یو هېواد کې تطبیقیږي هلته د منطقوي او جهاني او منطقوي اقتصادي قدرتو د هغو نظر باید پکې اخیستل شي. او د هغو ده تاسو فکر وکړئ، د ټاپي پروژه ده، ټاپي پروژه شل کاله مخکې په افغانستان کې خبرې وشوې، خو تېر حکومت یو مقدار فیصدي یو څه کاره وشو، هغه باید په دوه کاله مخکې باید آماده افغانستان کې کار باید تکمیل شوی وای. ونه شو مختلف دلایل دلود امنیتی مسائل و سیاسی بی ثباتی و سل نور خبری وی په دغه فعلا هم د افغانستان د ټاپی پروژې باندې کې چیرې من خبرې کول ته د چین نظر باید داخل شي د دوی داغو منفعتونه په افغانستان کې باید ورته توجه شي چې هغه د افغانستان د پروژې د تطبیق په مقابل کې هغه د افغانستان چه غوړي تاسو فکر وکړئ د عینک مثلا عینک معدن د چینایانو ته په قرارداد ورکول شو په شلو کلو کې هغه څه کولای وشول څومره استفاده دغه د مساینک دوی پورته کړه هیڅونه شو ورځ ورځ په لوګر کې امنیت ورځ ورځ خراب شو د لوګر په شاوخوا ولایتو کې چې کابل تر متاثر وو دغه ورځ ورځ امنیت خرابیده په دې چې موجود وضعیت په افغانستان کې یو شکل و چې هلته نور قدرتونه اروپایي او امریکایي قدرتونه هلته په واک کې وو اما چین دپاره هېڅ ځای نه و چې هغه راشي او داغ بینه داغه مرستونه داغه کان استفاده وکړه او هغه کان په اصطلاح دغه داغه چاری باید سنبال کړه دا مسایل ټول اساسي مسایل دي باید دباندې فکر وشي دلته د سیاسي اقتصادي سیاستونه باید اړخیزه سیاستونه وسیږي من هېڅ کولی نه شو په فرد یو ناتوان هېواد صفد یو ناتوان هیوا هیڅ کولای نشو نور هیوادو سره په تقابل کې شو فقط من باید اول خپل منافع تعریف کو چې زمنګ ملي منافع شي دي په یو تړون کې چې من د یو چا سره د میث شاته کینو د هر هیوا ته یک ترانزیتی تړون نه مثلا د پاکستان سره من ترانزیتی تړون نه لرو د دوی لاریان راضي په ورځو په سلهاو لاریان د دوی د دوه بندرونو راضي پاسه جنوبي دغه مرکزی اسیا ته رسیدي اما تاسو فکر وکړئ چې من دغه لارینه څومره استفاده کولای شو د منګه د هند مرسته غنم مرسته تروسه اوس میاشته پرتیری شو په دغه کې پاتې دي په کراچۍ بندرو کې پاتې دي اجازه نه ورکول کیږي د طرف هم ترانزیتي تړون دی چې د منفعت یو طرفه دی خو دا مسایل باندې د حکومتونو وظیفه داده چې په دغه ملي مسایل باندې فکر وشي د حکومتونو ملي منافع تعریف شي بل په هر پروژې کې د هر برخې او منفعتونه باید معرفی شي تعریف شي او داغه په اساس کې نه تړون نه امضا شي متاسفانه ده باندې کار شوی نه دی
دغه
مسائل باندې زیات توجه نکړي
بیر په دې برخه کې به د طالبانو د رئیس الوزرا د مرستيال مولا عبدالسلام حنیفي خبرې د تاثیر شریک کړم دی وایي چې حکومت نه غوړي چې د افغانستان اقتصادي خپلواکي د مرستندوی بنسټونو د سیاسي شرایطو قرباني کړي ستاسو نظر سره
مخ دقیقاً پنده باندې دنیا د ما هدف انداده من غواړم من د خپل ملي منافع به تعریف کو من چې مرسته غواړم د جهانیان نه سید افغانستان د سی هیواد دی چې بهرنۍ مرسته باندې متکی دی په خوام و اوسم دی راتلون کې څوک لو کې وي که چیرې وضعیت مهار شي کم کلو ته که مهار نشي ډیر وګدو کلو ته به پنده رقم وضعیت اما دغه مرسته چې من غواړم په دغه مرستو کې من څومره د خپل سیاسي استقلالیت حفظ کولای شو څومره د خپل اقتصادي استقلالیت حفظ کولای شو دا بیا بیا راګرځي اندغه حکومتي چارواکو ته چې دوی څنګه که برنامه طرح کوي او خپل غوښتنې مطرح کوي افغانستان کې فعلا تاسو فکر وکړئ دوه پروژې ډېرې ښې پروژې چې اندو زمينه ورته مساعده ده البته د او د چین سم روابط ښه دي بد نه دي د ټاپي پروژې د تطبیق د لپاره باید کار وشي خو د پروژې د تطبیق لپاره اول باید د افغانستان د بانکونو چینل باید خلاص شي دا یو دویم د ټاپ پروژې ده چې برق انتقالیږي پاکستان ته چې پاکستان خپل ارمن دی دا خپل افغانستان او جیوپولیټیک وضعیت د نړۍ ته ټول غوندو ته یو منطقې ته ډیر واضح کوي او د منګ اقتصادي اقتدار په منطقې کې ورکی د باندې وضعیت کار وشي دغه پروژه تطبیق لپاره زمينه باید مساعده شي دا دوه اساسي پروژه په اصطلاح او تیار مړې ده چې باید دا کار تری حاصل شي او فعلا نو تقابلونه هم ډیر یعنی تقابل حالت کې نه دی د چین سره د افغانستان د فعلی نظام روابط هم ښه دي بد نه دي په دې باندې زیات کار باید وشي چې څنګه من کولای شو د منګ د شلو کلو مخکې هر اقتصادي تړون چې شوی دی هغه تړون یو ور بیا د هر پونه وړول شي او مطالعه شي وګورو د تړون چې شوی څومره منفعتونه مساویانه په دکې په نظر کې نیول شوی دی یا څومره سیاسي برخورد سره شوی دی په دغه تړونونو په عدم د تطبیق کې کوم ستونزې موجوده وي کوم ولې افغانستان زیاته استفاده کولای نه شو مثلا په تیر کلو کې ما د خپل تیابل بحث کې مده یو مقاله په دیو تحقیق په دل شوی وو او په تیر باسو کې ماده ته اشاره کړی په 2013 نو نسم کې هغه لارې چې د پاکستان البته د جنوبي آسانیا مرکزی آسیا ته سلفی ساده او هغه لارې چې بیرته د افغانستان به بیرته د جنوبي آسیا ته تل پنده مسیر باندې هغه 40% تشکیلو
یعنی دلته منفعت چیرې دی؟ دلته تناسب د تجارت کوم ځای کې په نظر کې نیول؟ یعنی دغه د ما هدف د خبرونه تا مخکې چې برسه کم او زده من افغانان نوښته په خوا کې پاتې دي، یعنی راتلونکي او فعلا باندې بس نه کوي. زه داسې وایم چې دغه تجربه چې په شلو تیرو کلونو کې ډېره قوي تجربه ده او ټول د تاریخ په صفو کې پراته دي، دغه یو ورواړول شي او په ده باندې بحث وشي ولیدل شي چې دا د موږ ستونزه واقعا شوی وه. آیا هلته سیاسي برخوردونه او آیا هلته سیاسي محدودیتونه او بیچارګیان د افغانستان د خلکو د پخواني حکومت وې چې دوی نشول دای شي غوښتل، یا آیا عدم د تخصص وه؟ په تیرو د آفتا تړون په تیرو د جمهوریت او رسول میاشتو کې دوه واره درې واره د افغانستان د تجارت صنعت تجارت استازي لاړل پاغو خبرې وکړه، اما دوی توافق ته بیا ونه رسیدل. هغه لابی مناسب ډولونه شوه، هغه قناعتونه مناسب ډولونه شد، هغه فشارونه چې دولتونه یو په بل مناسب ډول وضع کولی شي هغه وضع ونه شو. افغانستان خو خوشبختانه په داسې یو جغرافیایي موقعیت کې دی چې که چیرې یو هیواد د خپل دروازې وتړي، څلور نور پنځه نور هیوادونه دي چې هغو سره موږ د خپل تجارتي لارې خلاصې کړو. هېڅ وخت موږ د اقتصادي مشکل یا بحران سره نه مواجه کېږو، اما په شرط ده چې انډول ساتل شي او په د موضوع باندې یو څه تخصصي فکر وشي.
مننه بهیر صاحب، تاسو ښه موضوع ته اشاره وکړه. وخت ډېر اجازه نه راکوي د خبرونې په ورستیو کې به په لنډو د اغلی صاحبۍ نظر هم واخلم. که تاسو په لنډو دا ووایاسئ چې څه ګامونه باید د طالبانو حکومت واخلي او څه نړیوالو کې په لنډو لوڅه.
زما په نظر طالبان باید هغه غوښتنې چې د نړۍ دي او البته ملودان نړۍ د افغانستان د حالاتو په حالات کې چې وایي چې مثلا د ښځو حقوق دي یا د اقلیتونو حقوق دی یا مثلا ټول شموله حکومت دی، باید دې ته پاملرنه وکړي. واقعا نشي کېدلی چې یو خوا حکومت وکړي او نور ټول ورته وګوري، اما نړیوال هم باید دلته دومره د سردریزي ونه کړي، ځکه چې هغه څوک چې نړیوال مثلا زما د دغې مری اوسېږي چې دغه باید حکومت کې شامل شي، دا فکر کوم چې ملت یې نور ورسره نه غواړي. باید پاک خلک صادقه خلک بیرته خپل حکومت کې راوړي، د هر قوم او هر طبقې خلک، او د ښځو حقوقو ته مثلا د کار او د بشري حقوقو ته باید احترام وکړي. او زه هیله منم چې خپل یعنی لنډمهاله او اوږدمهال پروګرام خپل اقتصادي چارته ولري، مګر متاسفانه غریب هیواده سو، اما دا غربت معمولا د ښه حکومتدارۍ د نشت د وجې نه شوی دی، ولې چې موږ نشو کولی د خپل هغه ریسورسونه هغه منابع چې لرو هغې نه مثبت استفاده وکړو. د نړیوالو سره موږ په تقابل کې نشو کېدلی. افغانستان یو بې پرې هیواد که پاتې شي دا به ښیي. د اول قدرتو جنګ متاسفانه دا څلوېښت کاله افغانستان ټوټه ټوټه کړی. امیدواره یم چې داسې یو سیاست مختلف شي چې نور د نړیوال قدرتو ته اجازه ورنه کړي چې خپل جنګونه په افغانستان کې وکړي. که دی ډېر د جنګ لیول دي، که دی ډېر د تقابل لیول دي، خپله مستقیم مقابله وکړي. مت افغانستان به همیشه د دې هیوادو د جنګ میدان نه ګرځي، او دې ته د ملت خاص همدغه دی. هیله من یم چې نور د هېڅ نیابتي جنګ میدان افغانستان نه اوسېږي، او د نږدې هیوادو سره هم باید موږ متقابل همکاري په اساس باندې باید متقابل خواستونه هم ولرو. داسې نه کېږي چې همیشه افغانستان د دې بازار رسېږي، همیشه افغانستان د دې د تولیدي توکو مرکز وګرځي، باید افغانستان هم خپل په پښو ولاړ هېواد شي.
مننه اغلی صاپی او شاغلی بهیر چې په خبرونه کې مو برخه راسره واخیستل. اوریدونکو هم مننه کوم چې په دې خبرونه کې د سکایپ او ټلیفون له لارې ګډون وکړ. تر بلې خبرونې مو زه احمد شیبر په خدای سپارم.
بکنو مسافر